صدر اعظم کانادا نیز گفت که کشورش برای جلوگیری فلج اطفال سرمایه گذاری بیشتر انجام خواهد داد، اما وی مقدار پولی که کشورش قصد دارد برای ریشه‌کن ساختن فلج اطفال اختصاص بدهد شرح نکرد. صدر اعظم بریتانیا که کشورش در ماه جنوری 64.5 میلیون دلار برای مبارزه با فلج اطفال تعهد کرده بود گفت جهانیان تلاش خود را برای ریشه‌کن نمودن بیماری فلج اطفال دوام می‌دهند. پولیو هنوز هم در 54 کشور مشترک المنافع تهدید بار می آورد. هندوستان، نایجیریا و پاکستان از همه بیشتر به این تهدید روبرو هستند. افغانستان کشور چهارمی است که این بیماری ساری تا حال در آن از بین نرفته است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درناو قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او قادر حبیب سلامونه په دې پروګرام کې ومنئ. د افغانستان، ترکیه او پاکستان ولسمشران به د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د ترکیې په استانبول کې د افغانستان په شپږمه غونډه کې رای وځای شي. په دې سرمشیزه کې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امنیتي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وشي. د امریکا متحده ایالاتونه پر پاکستان فشار اچوي چې په سیمه کې د وسلوالو سختریزو په تیره بیا د حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه په افغانستان کې د دوی لپاره تر ټولو خطرناکه ده او د پاکستان پوځ له دې ډلې سره مرسته کوي. ترکیه به د نومبر په دوهمه نیټه د افغانستان د سیمه ییز کانفرنس کوربنه هم وي. دا غونډه به د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر احمد داود اوغلو تر مشرۍ لاندې جوړه شي. ټاکل شوی دی چې د استانبول په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي باندې کربیا له 2014 میلادي کال وروسته چې د ناتو ترمشي لاندې ځواکونه غواړي د افغانستان ووزی خبري وشي. د استانبول په کانفرنس کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو زیات ټینګار وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د دوهم پړاو په باب هم خبري وشي او شای د افغانستان ولسمشر هغه ولس ولایتونه اعلان کړي چې په دوهم مرحله کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. بدخشان، بادغیس، بلخ، غزنی، دایکنډي، هلمند، غور، هرات، کابل، لغمان، ننګرهار، نیمروز، پروان، سمنګان، سرپل، تخار او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې په دوهم پړاو کې ممکن کاملا یا قسمن د غوډ امنیتی چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. موږ نن په دې پروګرام کې د انتقال په دې پروسه او همدارس په دې اړه خبرې کوو چې د استانبول د غونډې اهمیت په څه کې دی.
بله شنونده عزیز، من به نوبه خود شما را خوش آمدید میگم و خدمتتان سلام تقدیم میدارم. امروز در برنامه زیر آسمان کبود درباره انتقال مسئولیت های امنیتی که احتمالا در 17 منطقه به قوای افغان صورت میگیره در ساعت اول صحبت میکنیم و انتقال مسئولیت های امنیتی این مناطق روز چهارشنبه در کنفرانس استانبول در شهر استانبول ترکیه توسط رئیس جمهور کرزه اعلان میشه و در ساعت دوم روی اهمیت این کنفرانس صحبت میکنیم و بحث منفصل خواهیم داشت و میخواهیم که شما هم بشنویم که شما درباره این کنفرانس چی نظر دارین. قسمی که در گزارش ها در چند هفته آخر به طور متواتر شنیدیم، مقامات افغان گفتند که این کنفرانس یک کنفرانس سرنوشت ساز است، اما نخست در ساعت اول انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان به بررسی میگیریم. در استودیوی رادیو آزادی در کابل مهمان های ما هستند سعید انتظار خادم، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی، و عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. از طریق تلفن هم در ادامه برنامه از وزارت خارجه افغانستان یکی از مقامات در تماس تلفن خواهیم داشت و همچنان در ساعت اول از خبرنگاران رادیو آزادی در ولایاتی که تاکنون انتقال مسئولیت های امنیتی صورت گرفته و صورت میگیره نظر مردم مشنویم که چی میگن. مهمان برنامه ما آقای خادم، سعید انتظار خادم، سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی را خوش آمدید میگیم. شنونده عزیز، تا دقایق دیگر شماره استدیوهای رادیو آزادی را برتان اعلان میکنیم که شما هم تماس بگیرین و نظرتان با ما شریک بسازین، و شنونده هایی که روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود هم نظرشان با ما شریک بسازن در این برنامه سایر شنونده ها نظر اونا را خواهد شنیدن. آقای خادم، نخست میخواییم از شما بشنویم که خب پروسه انتقال چطور به پیش میره و چرا حکومت افغانستان بسیار خوشبین است به این برنامه با وجود از اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان چندان بهبود نیافته؟
مننه کوم ودان ز پخپل نوبت باندې د ازادي رادیو اوریدونکو خپل احترامات تقدیموم. ډیر زیات مهرباني مخکنه چې د انتقال د پروسې پر دوه ملړی باندې وغږیږو. غواړم چې ډیر لند معلومات د انتقال پروسې پر لومړی پړاو باندې هم درکمه. د جات ماب جمهور رئیس صاحب د سرګندور پر بنسټ باندې د واک د لید پروسه یو منظمه سنجول شوې ترجی پروسه ده. په 2010 کال کې پیل شوی او د 2014 کال تر پای بټول هیواد ته غځیږي. لومړی دوره چې ولایت لزان سر درلودل د هلمند مرکز د لشکرګاه خار د لغمن د مهترلام خار د هرات مرکز د مزار ولایت د بلخ سیمه د کابل ولایت بیل سروبي د بامیان او پنشیر ټول ولایت پکې وو. موږ د 2011 کال د جون په میاش کې په البته په نهشتمه او دیرشمه نیټه باندې موږ خپل والی صاحبان غوښتي وو. دغه نمو یو لړ پیشنهادات وړاندیزونه او غوښتنې او پوښتنې واورېدې. په هغه لړ باندې موږ یو منظم چارچوب ساز کړ د سکتوري وزارتونو سره او د ننګ د اړوندو ادارو سره مشارک کړ. په هغه برخه کې موږ پیشرفتونه کړې دي الحمدلله. ما تر دې غړي چې موږ خپل دغه ولایت سارو یو لړ پیشرفتونه پکې شوې دي. امنیت ان شاء الله محکم شوې دي. موږ د ولی صاحبان اطمینان لرو چې هغه پر دغه برخه کې کلیدي رول لوبوي. همدارنګه د مختلفو وزارتونو ترمنز همغږي زیاته شوې ده. امنیت ښه شوې ده ان شاء الله. تر دې حد پورې کم دسي مثلا پیدا شوې ده سي کومه هنجاره مثلا پیدا شوې چې موږ اطمینان دي د انتقال پروسه باندې ضعیف او ناتوان کی.
تشکر. امی سوال هم میخوایم که از آقای سعادت هم بشنویم. آقای سعادت شما هم خوش آمدید میگیم. آقای خادم گفتن و قبلا هم ایشون سوال داشتم که چرا حکومت خوشبین است به پروسه مسئولیت های انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در نقاط مختلف در هفت منطقه که قبلا هم انتقال امنیت صورت گرفت. ما شاهد حملات در بعضی از نقاط بودیم که پیش ازی در او مناطق خشونت رخ نداده بود و
حداقل
یا کمتر بود. بله، شما با گفته های آقای خادم تا چه حد موافق هستین صاحب؟
ما سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده هایی که فعلا صدای ما را میشنوند.
علیکم
السلام. من فکر میکنم که خب برای هر نظامی که خود را صاحب صلاحیت و صاحب اقتدار میدانه آرزویشی است که بتانه اعمال حاکمیت بکنه، اعمال قدرت بکنه. برای حکومت افغانستان شما هم و همه ما شاهد بعضی مشکلات بین جامعه بین المللی و حکومت افغانستان هستیم که خود تشکیلات پیارتی ها در ولایت نوی دردسر بودن با حکومت افغانستان و با ادارات محلی. اینا شکایت داشتن از این مسائل. من فکر میکنم که ادارات محلی خود را مستقلتر فکر میکنن در عدم حضور خارجی ها و امی تیم ها. میشه خوشبینیشان امو مسائل فطری و غریزی باشه که خب اروالی صاحب میخواه که قدرت برش انتقال شود. تنها عالی را پروسه انتقال مسئولیت میگه. فکر میکنم که به نحو استقلال واقعی ادارات یا نظام افغانستان در انتقال مسئولیت هاست که در وجود خود صلاحیت را هم داره. اما نقطه که نگران کننده است وی است که شما قبلا اشاره کردین که مخالفین دولت افغانستان تا مناطق را مورد حمله قرار دادن که قبلا در اونجا خشونت نبود. آیا این انتقال مسئولیت و ما صلاحیت را هم به او علاقه میکنم که چطور میتونه دولت افغانستان یا حکومت افغانستان از عهده این امتحان بیرون بیه؟ طبیعی است که این یک امتحان بسیار بزرگ است و این را اینا باید بسیار جدی و دقیق در نظر بگیرن که اگر اینا موافق به اینا شدن که این مسئولیت ها را درست به عهده بگیرن و وطنایی نیست که تامین امنیت باید باشه در یک ولایت یا در ادارات محلی حکومت داری. خب روش برخورد با مردم خب باعث یک اداره که حالی بیشتر مستقلانه عمل خواهد کردن. توقع مردم هم از اینا بلند میرن. خود توقع مشروعیت یک سازمان را حتی در یک جای زیر سوال برده میتونه. از این قبیل مسائل اینا را زیاد در امتحان قرار میده که اگر اینا موافق نشه خود حضور جامعه جهانی با اینا تا هنوز اتهاماتی که از اردو طرف سر یکی دیگه از بیکفایتی ها وارد میشد و یا از نیت ها این بیشتر متوجه حکومت افغانستان خواهد شد. در صورت من فکر میکنم این قضیه آنقدر که خوشبینی را اینا دارن اما قدر ایجاب دقت را میکنه و اینا باید آمادگی بیشتر را داشته باشه که میشه در جریان بحث
سرگرمی میکنم. بسیار زیاد مننه خادم صاحب. دی مسئولیتونو د انتقال مطلب سره کسم سعادت صاحب د موضوع تر یو حد پر روشن کړه کې کړي شی بیا هم د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې دا مسله دا سوال د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وی. مثلا نن په کابل کې حمله وشوه په بهرنیو ځواکونو باندې هلدارې چې بېله سروبي په کابل ولایت نورې ټولې سیمې افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. ممکن د یوه افغان په ذهن کې دا وي چې کله مسؤلیتونه په یوه ولایت کې یا یوه سیمه کې افغانانو ته انتقالي شي نور باید هلته بهرني ځواکونه نه وي. آیا منظور دا دی که منظور څه بل څه دی؟
مننه. غواړم چې خپل اوریدونکو ته او د افغانستان ملت ته دا په ډاګه کوم چې د انتقال معنا دا نه ده چې یوازې باید نظامی ځواک باید افغانانو ته وسپارل شي، بلکې دا اقتصادي او د حکومتداري د ښې حکومتداري انتقال هم ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت دي ته ژمن دی او متحد دی چې په راتلونکي کې باید ترلاسه کړي. یو خبره باید مخترګنده کوم چې د انتقال مسؤلیت له خارجه نه یا د نړیوال ځکه داخلن ته په دې معنی نه چې په افغانستان کې به هیڅ ګونه نه هنجر واقع نه کیږي، هیڅ مرګ او درد نه واقع کیږي، هیڅ کله به انتحاری او یا بم نه کیږي او یا همداسې یو نتی ستونز بنه پیخیږي چې هغه د افغانستان ملت ته صدمه ورسې. افغانستان یو هیواد دی چې لکلونو کلونو جنگ را وروسته پاتې دی او بیا هم په اوسنیو حالاتو کې دا چې موږ غواړو چې د انتقال پروسه په افغانستان کې پلی شي، دا په دې معنی باندې چې حداقل افغانستان څناڅه د ثبات لور ته یوسو. که چې ته په کابل کې واقع کیږي او یا فرض مثال بیل سروبینه د کابل په ولایت کې چې انتقال صورت نیولی دی واقع کیږي، دا په دې معنی باندې چې دا یو نوې خبره نه ده، دا د افغانستان اوسنی حالات جوابي. یعنی په دې معنی باندې چې کچې ته لیو خو
زما سوال دا نو چې واقع ولي وشو. سوال دا و چې د ځینو خلکو په ذهن کې دا دی چې د انتقال د پروسې مطلب دا دی چې په کوم ځای کې چې دا پروسه عملي کیږي نو هلته نور بهرني ځواکونه حضور نه لري، نور لکه څنګه چې د ملکی چارو مسؤلیتونه ټول افغانان په غاړه اخلي، همداراس د پوځي چارو مسؤلیت هم افغانان په غاړه اخلي او بهرنیان له هغه ځای نه وځي. آیا منظور همدا دی او کنه د بهرنیان نه وځي که د انتقال پروسه هم په یو ولایت یا یوه سیمه کې اجرا کیږي بیا هم خارجیان په هغه ولایت کې پاتې کیږي؟
نه، د انتقال مفهوم دا دی، یو خو باید غواړم چې پر دغه خبره باندې تمرکز وکړم چې کله انتقال صورت نیسي نو د امنیتي پیښې واقع کیدل دا خو شونی مسله ده. دویم مسله دا ده کله کوم په کوم ولایت کې او یا هم په کومه سیمه کې انتقال صورت نیسي، دا په دې معنی باندې چې د نظامي ځواک تمام مسایل افغانانو ته محول کیږي او افغانان د دې مسؤلیت پر غاړه اخلي چې پر لارو کوڅو کې پر هغه ولایت کې او سیمه کې انتقال پر غاړه باندې واخلي او د هر نا داسې مسله یا داسې کار چې دولت په مخالفت کې واقع کیږي خبر پر غاړه باندې واخلي. دا که فرض مثال د افغانستان خلک داسې وایي چې کچې ته انتقال صورت نیسي نو هلته باید داسې مسایل ونشي، یو خبره غواړم چې خپل ملت ته واضح کړم چې هر مسله په ژوند کې ستونزمنه وي ولې ناممکنه نه وي. دا یو ملي پروسه ده، حیاتي پروسه ده، زموږ توقعات باید لوړ لاړ نه شي. کله د انتقال پروسه صورت نیسي حتما پر دغه لاره کې کارکنډۍ او خنډونه شته دي. موږ باید پروس غم او حوصله باندې دا کار وکړو او موږ باید دغه پروسه کامیاب کړو.
بله صاحب. خب سعادت صاحب، پیش از اینکه به شنوندای ما بریم، ما برشان شماره تلفن هم میگم و در این مورد میخوام نظرتان رو بشنوم. شنوندای عزیز، شماره تلفن شما یادداشت کنین، دقایق بعدتر براتون میگم و تلفن های شما رو میگیریم. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره تلفن های استدیوی رادیو آزادی است. اما بعد از دقایق کوتاه زنگ بزنین تا ای که تلفن های شما را جواب بگوییم. و حال میخواییم از میمان عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، در همین مورد بپرسیم. آقای سعادت، برداشت شما چی است از پروسه انتقال؟ شما قبلا اشارات داشتین البته در صحبتان، لطفا کوتاه اگر بگوین صاحب.
زما باور داده چې په واقعي معنا باندې افغان حکومت ته یا افغانانو ته د مسؤلیت او د صلاحیت انتقال په ټولو برخو کې همدغه ته انتقال وایي. تر اوسه پورې د مسؤلیت انتقال مسله مطرح شوې، اما کله چې موږ مسؤلیت وایو صلاحیت هم په څنګ کې دی. یعنی مخکې که چیرته یو د بیارغونې په برخه کې یو ښوونځی یا یو کلینیک جوړېده، بودیجه پی آر ټی ورکوله، اوس باید مخامخ د دغه انکشافي بودیجه مسؤلیت هم افغانانو ته ورکړ شي. همدغسې که د امنیت د تامین په برخه کې دلته به هم د بهرنیو مداخله کمه یا باید افغان حکومت په خپل مټ باندې د همدغو ځایونو امنیت ټینګ کړي په بېلابېل برخو کې. یعنې کله چې موږ صلاحیت وایو، صلاحیت تعریف دا دی چې د قدرت د استعمال مشروعیت ته صلاحیت وایي، او مسؤلیت هم خپله د صلاحیت د سکې بل مخ دی چې هر کله چې څوک د قدرت د استعمال مشروعیت مومي، هغه باید لازم مسؤلیتونه یا ځواب ورکول هم د دې نه ولري اړوندو مراجعو ته. زه فکر کوم چې د همدغو دوه کلمو په تعریف کې موږ دا خلاصه کولی شو چې له دې نه وروسته به په هغه خپلواکه توګه د افغان حکومت له خوا ته نه د قدرت استعمال د مسؤلیت د درک سره همدغه ته زه د انتقال پروسه وایم.
تشکر زادت صاحب. خب شنونده رادیو آزادی به شما میم و میخواهیم که نظرت شما رو بشنویم در مورد
سوال که ویلا به بهتره وی
نظر و سوالتان. بله آقای خادم سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی به سوال اگر داشته باشین پاسخ میگم. همچنان میمان ما آقای سعادت هستن. شنونده های روی خط از بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنین.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
ما سلامون در ازادی رادیو کدرمن کارکون که هم داشتن میلمانو تبالی.
سلامت حسین.
سلام سعادت صاحب، پوښتنه دا ده چې دا د انتقال مسله تاسو څه فکر سره دا به د افغانانو پر آینده باندې څومره اغېز ولري؟
صحیح.
ببینیم که شنونده بعدی ما از کجا تماس گرفتن و چه سوال یا نظر دارن. بفرمایید رادیو آزادی صحبت کنه.
بله خبری وکی لکه چه نه تلفن آواز ناوری. خیر سعادت صاحب تاسو دوی ته کلن جواب وایس بیا بل اوریدون که واخلو.
زه داسې فکر کوم که چیرته د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې که چیرته موږ وشو کولای دغه پروسه موافقانه اجرا شي، موږ به د ځمکې په مخ هغه ملت واوسیږو چې د خپل د برخلیک د ټاکلو هغه واقعي ټاکلو صلاحیت موږ پیدا کوو. یعنی موږ نور لکمات لاس د نورو په غاړه کې پراته نه یو. موږ وشو کولای د هغه حساسیتونه چې د بهرنیو نه عملا زموږ په ولایاتو کې په ولسوالیو کې په مجموع کې اطراف کې را پیدا شوي د دې په کمولو کې، او موږ په مجموع کې وشو کولای چې یو د خپل د ژوند مسیر پیدا کړو، دا مثبت تاثیر لري. هم له بده مرغه که موږ دا پروسه ونه شو کولای کامیاب کړو، یعنی دا به هغه منفي بدلون وي د افغانستان یا د افغان ملت په اړه چې نړیوال به یو ځل بیا په خپلو اعمالو او د افغانستان په جوړښت باندې یا زموږ په وړتیا باندې زموږ په هغه سایکولوژیک وضعیت باندې له سره کتنه کوي چې دا بیا بدې پایلې لري. موږ برخه
تشکر صاحب. بازم شنونده های روی خط هست آقای سعادت، ببینیم که بازم شنونده ما چه سوال یا چه نظر دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی
خبری وکی آزادی.
سلام و ادب خدمت قادر حبیب و سلام همچنان با مهمانان شما. رستمشان نیازی هستم از بگرام، همراه شما هم کلام هست.
خوش آقای نیازی صاحب بفرمایید.
علیکم سلام. البته من یک سوال یک نظر یک سوال باشم راجع به انتقال قدرت.
بله
البته شما ببینید.
بله
نیازی صاحب صحبت کنه.
روان انتقال قدرت که مرحله اول شروع شد یک کار نیک شد، و همچنان بعد تنی انتقال قدرت وقتی که شروع می شود با تمام معنی لحاظ نظامی و همچنان توپ و تیاره و همه ایدارشان اینها انتقال داده شود. و سوال ما ای است از ایمان شما که آه این انتقال قدرت تشریفاتی است یا موقتی است یا برای دائمی یا همیش؟
بله تشکر صاحب.
درش پرسنل مهربانی.
تشکر هم شما خدا.
سلام باد باشین
یوسف. من کیم لرو گوری چدی چ پرسنل لری مهربانی وکي آزادی رادیو تشنا اسمان لاندی
پروگرام.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلسال رو رجور سه
سلامت و سه دیر مننه معرفی که زن او پشتنه وکی
سروس زه مولا جان بابا کرخیل تاک سره لمزار شریف به پتماس کیم
مهربانی که بابا کرخیل سه
خبر خدا ده دی مسئولیتو خبر ده سه ده مسئولیت چه امریکان لار چیو کلان سیاسی دی روخ جور خبر ده
بله سه
چه پا ملک قلی روخ جور او نسی صلح او نسی او دا طالبان و مخالفین حزب اسلامی که نمی هیچ کلا روغ جوړ نشي راتلی او دا مسئولیت سپارل او ولایتونه داسې خوشې معامله ده
بله تشکر صاحب نظر شما را هم شنیدیم
دمام دغه پوښتنه و اصلي خبره دا ده باید چې دغه روغ جوړې باندې زیات کوشش
صحیح ډېره مننه تاسې ته به هم زموږ مېلمانه ځواب وایي یو بل اورېدونکی هم لرو مهرباني وکړئ
سلامت باشین صاحب بفرمایئ
من شما دولت بادغیس تماس میگیرم به همه مسئولیت های که از نیروی خارجی به روی افغان واگذار میشه دولت بادغیس استرالیا هم هستن که مرکز
در بعض بله دقیق تا هنوز اعلان نشده اما گفته شده در خب من چی توضیح بتم از آقای خادم امیر خاد شنیدیم اونا بر شما توضیح بیشتر میتن تشکر از تماس تلفنیتان
یو بلا مخلا یک شنان دیگر مهربانی اوکی آزادی رادیو تشنه آسمان لندی پروگرام ده
بفرمایید صاحب
تاسو تخنیکیان که همتر سلامون رو اندی کم خالقی افتایتیم بکنار نا بخونه مدار چی امریکیان اصدی خبری تایی و آنه ور که ازده کسی منمخی در انتخاب در پروسی رو پیش پری خود و در پروسا نا پا اول پڑاو که و نا پا بیام پڑاو که در منمخ خیلی پختر آده چی دا در یک تاکتیکی تایی دیگه کنا
تاکتیکی چی شایده او بخشی؟ خالقی ارسب خیر
در حال قطع...
هلده چه ملمانه پی پوشیوی چه دوی چوائی
بله. خب شنوانده ما آقای نیازی سوال داشتن و گفتن که آیا این پروسه انتقال مسئولیت ها یک چیز تشریفاتی است که صورت میگیره با برافراشتن یک بیرق افغانستان که در ولایات یا در ولسوالی ها و شهرها صورت گرفته پیش ازی آیا ای که جنبه عملی هم دار اگر دارد چی است خادم صاحب میشه که شما برشان جواب بگوین صاحب
من نه دخو څو سوال غواړم چې په ډیرلند الفاظ باندې ته ځواب ورکم دغه ورور په ځواب کې چې دا یو تشریفاتي پروسه ده او موقته ده که دایمي ده وایم چې دا زموږ هیواد دی او افغانستان تل مستقل پاتې شوی دی او د دې د استقلال په خاطر باندې او د ازادۍ په خاطر باندې افغانان او د افغانستان دولت ژمن دی چې باید دغه مسولیت پر غاړه باندې واخلي او د راتلونکي لپاره د افغانستان سیمې او سرحدات په خپله واک کې وساتي د دې په خاطر باندې چې اوریدونکو ته دا واضح شي چې آیا د انتقال پروسه ممکنه ده او شونې ده او کنه زه فکر کوم چې دا یو ممکنه پروسه ده ستونزمنه به وي حتماً به ستونزمنه وي ولې موږ ته ممکنه وسیلې شته دي او ګورې د نړیوالو سره په ګډ تفاهم باندې او په یو اعظم لاتړ باندې موږ دا پروسه پر مخ باندې وړو دلته کم انتقال چې صورت نیسي په ولایتو کې د هر ولایت لپاره لکه د هلمند او هرات لپاره خاطب خاصه بودجه په نظر کې نیول کیږي او هغه مسائل یا هغه مثبت انقلاب یو وختونه غوړ موږ په کراولو فرض مثال د انکشاف برخه کې د خې حکومتداري په برخه کې موږ ورته تجهیزات په واک کې ورکو او دا غي ستونز او پیشنهادات وګورو دا غي وړاندیزونه ته وګورو ځکه د لومړي پړاو کې هم او په دویم پړاو کې هم موږ د هلمند ولایت درلود په مثال په ډول باندې موږ دا غي پیشنهادات واوریدل او دا غي د پاره به موږ د وسیلې پر لاس کې ورکو د مثال په ډول باندې د ډاکټر سیو شونی احمدی د خبري پر بنیاد باندې چې هغه تجهیزات چې په دغه دومیشت کې افغانستان تر غلي دي د افغانستان په تیر لس کالو کې سابقه نه درلوده او دا پر دې اساس باندې غلي دي چې افغانستان کې انتقال صورت نسی د افغانستان په ولایت کې باید د غزواک افغانان ته وسپارل شي فرض مثال شپږ سو زری موټری افغانستان تر غلي دي او دا هغه وسیله ده چې موږ په باور کولای شو او همدارنګ نور د جنگ د اوزار او وسایل
خادم صاحب دوی دا هم درلوده پښتنم درلوده چې آیا دا پروسه چې چیرته یو انتقال شوه یعنی مسولیتونه افغانانو ته وسپارل شول آیا دا احتمال بیاشته چې بیرته بهرانیانو ته په مغه ولایت کې قدرت وسپارل شي او مسولیتونه وسپارل شي او کنه دا د تل لپاره ده
په هیڅ معنا نه د انتقال پروسه په دې معنا باندې چې د 2014 کال تر پای باید بهرنی ځواکونه له افغانستان ووزي ځکه دا هر هغه مسایل دي چې تیر کال جلاد محمد رئیس جمهور اعلان کړ چې د انتقال پروسه باید د 2014 کال تر پای ټول هیواد ته ووزي د دې معنا دا ده چې د انتقال پروسه چې یو د افغانستان د افغانستان ولست او دولت ته وسپارل شي په دې معنا چې د افغانستان ولست او دولت باید له دې څارنه مواظبت وکړي
دا درباره بادغیس خادم صاحب اگر بگوین صاحب وقت وقت با ما کم است نسبتا شنونده هم زیاد است و خبرنگارا را می خوایم نظرشان را بشنویم درباره بادغیس چطور است صاحب گفتن اینجا هم شنونده ما سوالشان شنیدین حتما
د بادغیس ولایت په حق لبانی د آبی کمری او د قلاینه ولسوالی د چې دا په احتمالي ډول د انتقال پروسې په دویم پړاو کې داخل دي اول یو شی باید اوریدونکو توضیح کوم چې دا احتمالي لست دی او احتمالي ولایت دی چې په دې کې هم بعضی ولایت په تمام ډول باندې او بعضی هم د ولسوالی او بعضی سیمې دي چې مکمل او اخر نهایي لست به په استنبول کې مخاغلی رئیس جمهور په دویم دو نمبر باندې اعلان کړي.
بله تشکر. مختر دی چې خبریالانو ته ورشو مولا جان بابا کرخیل ته وایي چې ستاسو پښتونې ته به وروسته شاغلی صادق صاحب وایي.
خب په خدا کنه که نیازی صاحب و شنونده مو که از بادغیس تماس گرفته بودن نظر جوابای خود دریافته باشن. آقای خادم گفتن که خب اکمالات مالی و نظامی با ولایت صورت میگیره تا ای که قوای افغان و مقامات افغان بتانن مسئولیت ها و صلاحیت های به درستی عهده‌دار شوند و انجام بتن و همچنان در بادغیس دو ولسوالی احتمالاً در نظر گرفته شده آب کمری و قلعه نو. حال هم به خبرنگارای ما میریم ولایت پروان هم در لست احتمالی شامل است که انتقال مسئولیت های امنیتی در این ولایت صورت بگیره و پنشیر پیش ازی در دوره قبلی انتقال مسئولیت ها صورت گرفته. خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت شمال کابل احمد هنایش را در تماس تلفنی داریم. آقای هنایش اگر شما نخست درباره پنشیر بر ما بگوین جایی که بالفعل انتقال مسئولیت های امنیتی صورت گرفت آیا واقعا محسوس بوده انتقال پروسه انتقال در این ولایت؟
سوال شما درست نگرفتم آقای.
بله من گفتم که در ولایت پنشیر بله در ولایت پنشیر پیشتر از این در مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی صورت گرفته. شما در با دید و دید با مردم دارین و با صحبت های با مقامات داشتین پروسه انتقال در اوج چطور دریافتن؟ آیا احساس کردن کدام تغییری را؟
دقیقا از آغاز که موضوع انتقال مسئولیت امنیتی از نیروی افغان برای بنگلیز از نیروی بنگلیز برای نیروی افغان زمانی که مطرح بود در پنشیر زیاد تفاوت وجود داره نسبت به سایر ولایات در پنشیر. در پنشیر مسئولین دولتی مقامات و مردم به این باور هستند که تا حالا بودند که اصلا حضور نیروهای بنگلیز در پنشیر از در ظرف 10 سال گذشته اصلا مطرح نبوده. تنها پایگاهی پیارتی یا گروه بازسازی ولایتی که مربوط به نیروهای آمریکایی در افغانستان میشد در پنشیر جا داشت که برای مصروف سرگرم برنامه های بازسازی بودن. بدان در بود امنیت باور مسئولین دولتی و مردم نیست که خود مردم پنشیر از گذشته ها و مسائل امنیتی را به دوش داشتن و خود مردم پنشیر به امنیت مسئولیت شد بیشتر احساس میکنند. بنابراین دلیل اولین بار پنشیر شده مرحله اول شد که از پنشیر به آغاز شود. اما در این حال نگرانی های خود هم مسئولین دولتی ابراز داشتند چرا موضوع خروج نیروهای بین‌المللی یک بهانه یک فرصتی میشه که از یک طرف به باور بعضی سلیلگرها که مورال مخالفین مثلا دولت بلند میبره و پنشیر از نظر موقعیت جغرافیایی در با 7 سرحد ولایت بسیار ناآرام مثل نورستان و مثل لغمان و مثل کاپیسا تا بابنجراب وصل است ممکن است که زمینه نامیر در پنشیر برای مساعد بکنه. پنشیر از نظر جغرافیایی حاکم است کوهش بر میدان هوایی بگرام پایگاه نظامی بگرام و به ترتیب ممکن است یک در آینده یک تعریف باشه. این نگرانی را مسئولین دولتی مطرح کردن در کلان این مطلب.
بله انایش صاحب
مردم بیشتر رویش تاکید داشت موضوع بازسازی بود که بازسازی طبعا کاهش پیدا میکنه چرا تیم
پیارتی
گروه
داسازی ملیتی
زمانی خروج خارج
شوه داسازی
کاهش پیدا
میکنه. بله هنایش سب کسم شاغل خادم ویل چه لام رست زیادی شویدی پرحال پروان هم یو لاغ ولایتونو چخده چه پا پام کرده چه پا دو هم پڑاو که امنیتی چاری افغان زواکونو و افغانانو تا وسپارل شی پا پروان که چمر زمینه مساعده بولی البته دیتا پا پام سره چه پا برستوی که پا پروان که حمله زیادی شویدی
دقیقا رمزده چه تاسو و ایل پا پروان که خلقو او دولتی چارواکو اندخله ندی چه اغوی باون داری چه پا پروان که دا مساعد انتقال که دل کتن پسیتو مساعد تدی زکر چه رمزده تاسو الخیش را بکر چه پا پروان که نعنی مخبا بیعتیدو دی او دیره د اندخلی ورل برال شویده پا پروان که پا دی خاطر دا اغوی وی این حال که دولتی چه دا پروان ولی دولتی چه روان وایی چه پاسازی دی ارغانه پروگرامونه دیره کم شویده بیا چه داسی وشی چه بلمینی زلاکونه دی دیره وزی بیا دا پاسازی خبران دیره دا اندی اندیشنی ورگردی پده خاطر اوی وی چه پا پروان که دا انتقال مسئولیت دا انتقال پروسه مساید نده.
ډیر زیات مننه هنایش صاحب چې د پروان او د پنشیر په ارتباط مو معلومات راکړل. ساده څه مخکې واوریدون کې بابکر خیل له مزار شریف څخه ټلیفون کړی و ویل چې وایدا د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مسله وایدا تر هغو ګټه نه کوي تر څو په افغانستان کې سوله او پخلاینه نه وي شوې. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
اصلا چاروان صاحب زه موافقم دغه خبرې سره. البته زیاتونه کومه د لکه مخکې چې مو په دې بحث وکړو، دا انتقال د افغان دولت لپاره داسې یو امتحان دی چې په افغانستان کې ډېرې تېروتنې وکړلې، یعنې هم د افغانستان دولت او هم نړیوالې ټولنې یو بل باندې ټول لګول. دا اوس دواړه یو ډول امتحان کې راغلي، یعنی په داسې حالت کې چې اوس نړیوال ځواکونه باید انتقال د مسؤلیتو کې افغان ځواکونو ته دلته ده چې دوی باید په دغه امتحان کې کامیاب شي او دا وښيي چې ډېر مسؤلیتونه په افغانستان کې څه شوي دي هغه نړیوالو ځواکونو ته راجع کیږي. کنه لکه څنګه چې په دغه مخکې انتقال کې په کونړ کې او په هلمند کې او زلبیا ځواکونه بیرته لاړل، یعنی دغه دوه ځایو کې دوی پاتې راغلل په دغه انتقال په پروسې کې، هلته او زلبیا طالبان واکمن شول، نړیوالو ځواکونه مداخله وکړله، بیا داسې یو حالت واقع نشي په دا دویم پړاو کې او یا په مجموع کې دا پروسه خنډ سره مخامخ نشي چې دا بیا د ټولو افغانانو لپاره یو بد ګواښ دی. زه څو وړاندیز لرم. اول کله چې دا انتقال پروسه مطرح کیږي، ښه حکومت والی یا ښه حکومتداری باید مطرح وي. دلته شاملېږي دا مسائل د خدماتو وړاندې کول، یعنی سم خدمات باید ولست خلکو ته وړاندې شي. دوم د خلکو د نارضایتۍ کمولو باندې باید ډیر کار وشي چې هغه عوامل وپیژندل سي. البته په دې کار شوی نورم باید کار وشي په محلي ادارو کې چې کوم عوامل دي د خلکو او د حکومت ترمنځ فاصله اچوي. دریمه مسله د حکومت والی په باره کې دا ده چې بعد ناولې بدنامې څیرې باید د محلي ادارات نه لرې شي، خلکو نه په دې کې ډېره پوښتنه وشي چې د هغوی د اعتماد وړ څوک دی، په چا باندې راټولېږي، دا هغه مسله ده. دومه خبره، دوم مورد د عدالت تامین وړاندیز کوم چې د عدالت تامین د عدلي او قضایي نهادونو غښتلتیا قوي کول دي، د هغو ته اعتبار ورکول دي او د عدلي پولیسو ښه روزنه ده. دریمه مسله زه د امنیتي سکتور قوي کول باندې ټینګار کوم چې هغه د ملي امنیت یا د استخباراتو ښه روزنه ده چې دقیق باید دوی یو داسې جال یا یو نیټورک سیستم رامنځته کړي چې په محلي اداراتو کې څه تیریږي دوی باید واقعا خبر وي. بله مسله د پولیسو تجهیز او ښه روزنه ده. بیا د ملي اردو د کمی او کیفي له لحاظه د دوی قوي کول دي. وس فکر وکړئ چې د طالبانو قوت یا په مجموع کې د مخالفینو قوت هغه انتحاري عملې دي یا بمونه بمی چاودنې دي، وسلوال برید دی چې ځینو ځای کې کوي، اما د هغوی د ضعف ټکی تر اوسه پورې چې هغه بیخي واضح شوی هوایي ځواک دی. موږ له بده مرغه تر اوسه پورې د نړیوالو متحدینو نه په دغه برخه کې هیڅ جدي پاملرنه نه لیدلې چې دا ډېره حساسه مسله ده. یعنی که موږ په هر زون کې 15 سمې الوتکې ولرو، حتی د ولایت په سطح هم نه وایم، د زون په سطح باندې سم پیلوټان وي، نو هلته په مجموع کې د طالبانو هر ډول حمله مهارېدی شي چې په دې کې کار نه دی شوی. بله مسله زه د مذاکرې وړاندیز لرم، یعنی په عین زمان کې چې موږ فشار باید ولرو د مذاکرې دروازه هم خلاصه وي. مذاکرې کې هم مجدد ادغام وي، یعنی باید غیږ ورته خلاصه وي چې څوک راځي د تسلیمۍ په نامه یا غواړي د دولت سره یوځای شي. هغوی لپاره باید د مسؤلیت مسله وي چې هغه قضایي تعقیب لپاره دوی باید یو قانوني لاره ولري. بله مسله سوله ده. ځینې کسان که په دا مذاکره کې تفاهم یا توافق ته رسیږي، د هغوی مسؤلیت او د هغوی لپاره یو ابرومندانه ژوند د دې لپاره باید کار وشي.
مبخشین امی مسائل را که شما پیشتر اشاره داشتین و پیشنهادهایی را داشتین، مثلا در قسمت آموزش پلیس ملی و برخ مسائل دیگر گفتین که اگر در این موارد توجه صورت بگیره پروسه انتقال موافقانه خواهد بود. خب با در نظر داشت وضعیت فعلی و با در نظر داشت ظرفیت های موجود در ادارات حکومتی، اگر اینا را شما در نظر گرفته نظرتان بگوین که در حال حاضر حال که رئیس جمهور میره در کنفرانس استانبول همی 17 منطقه را که احتمالی اعلان میکنه، آیا در این مناطق همچو پروسه موفق بوده میتونه؟ آیا مسئولیت های امنیتی و صلاحیت های ملکی که برای حکومت داری خوب به افغان ها داده میشه، آیا اینا میتونن همی ظرفیت ها و همی چی را دارن یا نه؟
خب ما حبیب صاحب میخوایم همین گپ خودم مکمل بسازم، میایم مشخص به سوال شما. بعد از او ما دو مورد دیگه هم هست که باید سرش تاکید بکنم. یکی ای که زمانی که انتقال مسئولیت و انتقال صلاحیت صورت میگیره، خب ما میفهمیم که یکی از منابع مشروعیت جنگ مخالفین با دولت افغانستان که زیادتر تبلیغ میکنن و سربازگیری میکنن، مسئله حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. یعنی با استفاده از علمای دینی و با استفاده از اینمی منطقی که اینا جنگ را در افغانستان توجیه میکنه، دولت افغانستان باید زیاد در انتقال مسئولیت و صلاحیت این مسئله را هم تبلیغ بکنن که دیگه جنگ طالبا اگر در مقابل از اینا میشه، مثل که شدم چند قبل، ای خودش طالبا را یا در مجموع مخالفین خود را باید به ملت افغانستان بد معرفی بکنن، یعنی اجندای دیگه از اونها را برملا بکنن که ای خودش سر مشروعیت جنگ مخالفین تاثیر میکنه. و نقطه اخیری را که ما سرش تاکید میکنم، باور من این است که اگر مداخلات منطقوی یا همسایه افغانستان به می شکل دوام پیدا میکنه مثل که حالی وجود داره، ما فکر میکنم بزرگترین چالش و چلنجی که به پروسه انتقال است ای به حال خود میمانه. و حتی ولایتی که مرزای مشترک داره با پاکستان و با ایران، در اینجا ای پروسه ما هیچ سر موافقتش باور کرده نمیتونم که خب رفت آمد بسیار ساده طالبان و حزب اسلامی و در مجموع مخالفین به این ولایت میتونه هر لحظه در عدم حضور نیروهای بین المللی حتی به سقوط ادارات هم میتونن اینا موافق شوند. بنان من فکر میکنم همزمان با پروسه انتقال فشارهای متحدین افغانستان که ایالات متحده است، کشورهای اروپای غربی و در مجموع یک کمپاین به سطح منطقه که کنفرانس استانبول را اما بعدتر سرش صحبت خواهد کردیم صورت بگیره که انکشاف رادیکالیزم و سطح رادیکالیزم یا کمپاینی که بر رادیکالیزم میشه در افغانستان از این باید جلوگیری شود. اما در مورد از این که ما فعلا مشخص در مورد سوال که در چی وضعیت قرار داریم، آیا ما می امکانات را داریم یعنی، من فکر میکنم که اگر جامعه جهانی صادقانه عمل بکنه، چیزایی را که پیشتر ما گفتیم در مورد نیروی هوایی افغانستان، در مورد تجهیز پلیس، در مورد اردوی ملی، سربازگیری فعلا بسیار آسان است. من فکر میکنم پروسه که جریان داره موافق است که در ماه چقدر پلیس و چقدر سرباز اردوی ملی به نیروی اضافه میشه در کدام مشکل نیست. اما مشکلی که ما داریم فعلا در نحوه تجهیز است که تا هنوز اقدامی که جامعه بین المللی در رابطه کرده و زیاد موثر نبوده. و او چیزی که ما را زیاد نگران میسازه وی است که سیاسی بودن اردوی ملی افغانستان که زیاد تعهد را به دولت افغانستان متاسفانه در بسیاری موارد مشاهده شده نداره، و همچنین تقسیم قومی پلیس و سایر نیروهای امنیتی، این یک چلنجی است که میتونه مشروعیتی عملکردی نیروها را داینده زیر سوال
در این حال. سعادت صاحب، زمانی که ما شما از تجهیز اردو و نیروهای امنیتی افغانستان صحبت میکنیم، امی ظرفیت های لازم، مثلا اگر یک پیلوت، ما پیلوت های افغان فعلا نخواد داشته باشیم که بتانند تیاره های F-16 را پرواز بتانند، در گذشته تسلیحات و تجهیزات اردوی ملی افغانستان یا اردوی افغانستان از اتحاد شوروی سابق اکمال می شد. و در همچنان در سایر موارد دیگر اگر صحبت می کنیم، اما ظرفیت های لازم هم گفته می شه که تا هنوز ایجاد نشده در داخل چین نهادهای امنیتی افغانستان باشه یا چین های زیربنایی اداری در افغانستان باشه. خادم صاحب، شما نظرتون چی هست در این مورد؟
یو خبر باید واضح کوم کیدین چې تاسو سوال تراشم یو دوه مسلو ته مغختل اشاره وکم. یو دا چې تاسو د خبريال د راپور پر اساس باندې چې د پنشیر په ولایت کې د انتقال پروسه کاملا محسوسیږي او یو ملموس پروسه ده، خلک خوشاله دي او یو لړ تغییر تر سترګو کیږي، دا د خوښۍ ځای دی او همدارنګه د دې تشویش د خلکو د تشویش په اړه باندې چې د پروان په ولایت کې د لوچ غواکې ک نړیوال قوه له پروان ولایت اوزي دلته به د باسازي د پروسه ټکنه کیږي. یو څه باید ویم چې نه ټکنه کیږي ځکه د انکشاف مسله او همدارنګه د اخی حکومتداري مسله یو هم د نظامی ځواکونو د انتقال مسله. $15,000,000 تقریبا هر ولایت ته د ولایتي بودیجې د پروګرام لاندې موږ په دروسي وختونو کې شروع کوو چې پر دغه کې به د وزارت مالی محترم وزارت همدارنګه سکتورونو وزارتونه برخه لري چې ارګانای محل یا د سیمې چارو د خپلواکې اداره به په دې کې د رهبری رول لري او څارنه وکړي. دا په خپل د $15,000,000 د هغه پیسې چې په خوا به پیارټیګانو په ولایت کې لګولې دا خپل یو الټرنیټیو دی یا جانشینی دی او کولای شي چې د خلکو اړتیاوې په ښه شکل باندې رفع کړي. همدارنګه موږ یو بل پروګرام لرو چې پی بی جی اف ورته وي یا د والیانو د کارکردګۍ پر بنیاد باندې پیسې دي، دا هم کافي پیسې دي چې موږ ولایت ته ورکو او د هغې مشکلات به حل کړي او هغه تقاضا وي چې خلک په ولایت سره باندې دوی لري هیڅ کله به تش لاس نه ځي او د اړتیاوې پوره کیږي. یو څه چې د نظامی ځواکونو د تجهیز مسله ده او یا هم دغه د تقوی مسله ده، هغه په دې لحاظ باندې چې کم چارنه چې موږ کړی دا یا کم ارزوي چې موږ په ولایت سره باندې کړی دا ولایت ته انتقال به صورت نیسي. د دفاع محترم وزارت او د داخلي محترم وزارت د کامل امدګی لري او د ژوند چې دغه پروسه په قوي ډول باندې پر مخ یوسي. د یادول وړ ګڼم چې لغ ورځ د انتقال پروسه شروع شوې ده، مختلف حکومتي هیوادونو میدان ته راغلي دي او غواړي چې د دفاع وزارت عسکر او همدارنګ د ملي پولیس وروزي او یو لړ غټ شمیر پیسې پر دغه لار کې مصرف کړي. یعنی په دې معنی باندې چې زموږ پولیس او زموږ ملي اردو به کامل تجهیز کیږي، هم به تربیه کیږي، هم په تخنیکی مسایلو باندې او مسلکونو باندې پویږي. یو مسله بل غواړم چې واضح کوم، هغه دا چې د سعادت صاحب د خبرې په تایید باندې فقط غواړم چې لږه خبرې پکې وکړم. هغه د حکومتداري په حق باندې د سیمه چارو د خپلواکې ادارې کړنې دي چې د خلکو ناراضایتي یو یا خندونه چې د انتقال پروسه کې به موږ سر مخ کیږو هغه په ګوته کو. موږ مخکې دینه چې د انتقال پروسه شروع شي لومړی مرحله او یا هم دویمه، موږ هر پلا موږ اساسي معلومات راټول کړی دي چې پر دا حق لبانې موږ وپویږو چې په محلي سطحه یا پولیس سطحه باندې خلکو ناراضیتي او شکایتونه څه شي دي. موږ یو سل سوالنامه جوړه کړې ده چې د خپل محترم والیانو سره په ګډ تفاهم باندې موږ ته پرسوالونه او جوابونه پیدا کړی دي. موږ پویږو چې په محلي سطحه باندې خلک څه غواړي او د خې حکومتداري د پایو د تقویې لپاره باید موږ څه وکړو. برسیره پر دې باندې موږ یو ډاکومنټ یا اسناد چې د ترانزیشن ریسک انالیسس په نوم باندې چې دا تقریبا 70 سوالونه دي او دغه لپاره ممکنه یا حل لري پیدا کړی.
تاسو خوښ شید د شو حکومتداري مسله چې ډېر زیاته مهمه ده ځکه چې ډېرو خلکو په نظر وای نظامی ځواک دومره مشکل دی افغانستان نشي حل کولای لکه څومره چې شو حکومت حل کولای شي او ناراضایتي د خلکو له حکومت څخه تر د نامنې یو اصلي علت ډېر خلک بولي. مختر چې په دې اړه خبرې وکړو د موضوع څخه په زیات بحث ارزي ځو. هرات ته، هرات هم یو له هغو ولایتونو څخه چې مرکز په تیر مرحله کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته انتقال شو. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال شرف الدین ستانکزی د ټلیفون له لارې را سره دی. ستانکزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. په هرات کې وروسته له دې چې دا مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته انتقال شول او حتی په درشل کې حملې زیاتې شوې، بمی چاودنې زیاتې شوې، لدی حملو سره سره د هرات مقامات او خلک څه ویلي دي پروسې په ارتباط؟ دوی کامیاب بولي او کوي چې نه مشکلات زیات کړي دي.
ازادي راډیو میز کې میلمنو او ټول غوښتونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د جولای په 26 باندې د هرات ښار امنیتي چارې له نړیوالو ځواکونو وخت په سره افغاني سولې نو د خپل د ښار خلک په دغه پروسه باندې کته هم په لومړي مرحله کې ورته اندېښنه من وو. لکه کارشناسانو او د سیمه ایز خلک ولې د زمان په تېرېدو سره چې څومره خلکو سره موږ خبرې کړې دي، د ښار خلک راضي بریښي. داسې یوه غټه امنیتي پېښه چې لکه خلکو څه وړاندوینې به کولې او هسې نه ده پېښه شوې هغه کومې باري چاودنې او تحرکات د طالبانو څه پیدا شوي دي هغه له ښاره لرې پرتو ولسوالیو کښې دي په کوم پوښتنه چې تا مربوط دي ښار وکړه په ښار کښې داسې غټه پېښه نه ده شوي چې مونږ وویل چې وړه د دغه لار کښې به خند
بله استانزیز مردم در شهر هرات چی میگن در مورد بعد از اینکه پروسه انتقال صورت گرفت و خود هراتی ها چی میگن در مورد این پروسه چی احساس دارن چی تغییر احساس میکنن
البته رادیو آزادی گزارش هایی داشتن که مردم به رادیو آزادی قبلا چند بار از پروسه انتقال قدرت رضایت نشان داده بودن در مابین شهر و میگفتن که امین نگرانی هایی که داشتن نسبت به امون نگرانی هایش وضعیت روز به روز خوبتر شده روی میره که زیاد مزایمت اینجا ما کاروان های معترف ما بین شهر دست و گذار میکردن امو بودن و دیگر کمی مزایمت ها یاربت با اندازه دیگر افغانستان در شهر ایراد قدر نمیده خواهی حضور خارج ها زیاد نبودن خب برام صورت بازم که زمان پروسه تطبیق شده خوب بودن که با همین منظور با قماندان یعنی ایراد که ما مصاحبه داشتیم در قبلا اونا گفتن که هفت ولسوالی نزدیک شهر نیمه امن و امن ولسوالی در پروسه دوم هم تطبیق میشه که اونجا هم
ستانکزای سب دی ایراد پر شاوخا ولایتونو که وضعیت سنگ وینی ویلکی چه بادغیس هم یو شاید لوغ ولایتونو امدار از نیمروز یادیشی چه ممکن پر دوهم مرحله که دی امنیتی چارو مسئولیت افغانانو تو سپرل شی چه فکر که ویل تا وضعیت چه رقم ده وای مساعد ده دیتا چه امنیتی مسئولیتونی افغانانو تو سپرل شی؟
بله لکه چه هم پرسیمی دارم لبانی توس افغان مقامات در نمونه مرسنه تا نیزی ذکر کری خو هر منابی چی من با امنیتی چارواک و پیازادی راریو لگی و غوغی لسی پلان رفضون که که با غور مرکز چخچران با بادغیس مرکز قلعینو او یوا ولسوالی دیگه او نیمروز او دخیرات و ولسوالی تمکه نمیاد ذکره چی نیمه امن او پوره امن ولسوالی با پوره که شامل بی پلان رفضون که با دیدی امنیتی چاری و سپارلسی با دی سردیر چی دی طالبان و تحرک یا افغانستان دی دولت دی مخالفین و تحرکات هم په غور بادغیس او په نیمروز کښې په دغه وروستیو کښې یو څه زیات شوي دي چې په دې کښې په غور ولایت کښې مونږ بېلګې نسبت تېر وخت ته زیات لیدلی شو
بله تشکر میکنم
سلامت باشی
شرف الدین
اوس په اورېدونکو ته ورشو د اورېدونکو نظر یا پوښتنې به هم واورو بیا به بېرته مېلمنو ته ورشو ځان معرفي کوي ازادي راډیو د تر شنه اسمان لاندې پروګرام
بفرمایئ
بله السلام علیکم سروان صاحب قادرعلي استاد دواړو ته سلامونه
وعلیکم السلام رباني کوئ
قاری عبدالقادر پښتون یم وروره
بله صاحب
ازادي راډیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته درنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ قاري صاحب مهرباني
وروره زما نظر خو ستا چې د ښکلو موضوع څخه ډېره مننه ما نظر دا دی پوښتنه مې د دغه څخه ده د عبدالصدار ساده صاحب څخه ده مخالفین وایي موږ تر هغو صلح نه کوو تر څو چې د افغانستان نه خارجي قواجونه وي وتلي زما پوښتنه دا ده دغه اوس خو په کومو ولایتو کښې چې خارجیان حضور نه لري او امنیتي چارې او افغانانو ته سپارل شوي دي خو تر هغو تر دا نورو ولایتو اوس تر هغو باندې ډېر عملیات کېږي د مخالفینو د خوا آیا دا خپله د خارجي قواوو حضور ته یو موقع نه مساعده کوي او بله پوښتنه مې د او د ستار سعادت صاحب څخه دا ده که چېرې دا خارجیان تر 2014 کاله پورې افغانستان د افغانستان امنیتي قواوو ته انتقالي مسؤلیت وسپاري دا به خانګي جنګونو ته نوره زمینه مساعده نه کړي که چېرې خارجیان بیا او افغانستان ته شا کړي بیا به په هر دولت کښې په هر ولایت کښې 14 حکومته نه وي او 14 پاټک وو 4 موضوع وو پوستې به نه وي بیا به په شمال کښې د پښتنو رول څنګه وي آیا بیا به د شمال پښتانه تر ظلمو لاندې واقع نه شي
صحیح ده انشاءالله چې سعادت صاحب ستاسې پوښتنې یادداشت کړې وي له خبرونو وروسته به ځواب ورته وایي
چې
اوس خادم ته وویل
تشکر قاری صاحب
سلامت اوسئ
بله یک شنونده دیگر را میگیریم که وقت برنامه ساعت اول به پایان میرسه استاد تا بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنید
سلام علیکم سروان صاحب احمدی صاحب محترم مهمان عبدالرحمن احمد زاده من لوګر ولایت رسالی صاحب
مهربانی کوی
مهربانی احمد زاده
زما خو یو نه چې انتقال پروسه چې د افغانستان حکومت ته سپارل کېږي دا ښه ده په دې منار سره خوشحاله ټول افغانان د دې خوشحاله کي چې د خپل مردو دای سره وساتي خو مشکل زما یو پوښتنه ساده صاحب څخه ده چې دا په ټکو کې چې هغه ورته وسپاري انتقال په ورته وسپاري په دې کې آباد قومي مخکېني جهادي قومانان شران ته وایي په شمال کې کپار وړی توتي آیا دا په دې کې خلاص نه لري چې بیا نتي ورته کېږي او په دې کې به افغانستان حکومت ته جدي ګواښ متوجه نه کېږي دوی دا په دې کې ورته وسپاري خپل نفوذ دې په دې کې چې خپل نفوذ له لاسه ورنه شي
تشکر صاحب سلامت اوسه مننه دې پښتون صاحب من دې شته تقریبا دې ته ورته خو مختر دې چې خبرو ته لاړ شو یو بل اوردور کې مخلو ک سعادت صاحب هر یو ته وخت چون دو دقیقې لرو هر یو ته په دو دقیقو کې جواب ویل شي مهرباني وکړي
د پښتون صاحب پښتون جالب مې د طالبانو ما مخکې سیاحت کړو مې د طالبانو دغه جنگ په ولایتو کې د مسؤلیت انتقال رامنځته کیږي په خپل د طالبانو د جنگ مشروعیت تر سوال لاندې وړي یعنی د افغان دولت په دې باندې باید کار وکړي د دینی علماو نه مرسته وغواړي چې دا تبلیغ کړي چې د طالبانو هدف یا اجنډا بهرنیو سره جنگ نه دی بلکې خپل د افغانانو په مقابل کې د دوی یو اقدام ګڼل کېدای شي نو د دې نه استفاده کیدای شي او دا چې دوی ولې دا کار کوي دا ډېر لوی بحث دی په دې دوه دقو کې نه کیږي بل کتر 2014 کال پورې امنیتی مسولیت افغانان ته لیک ډول شي کورنۍ جګړه برامن ته نشي په شمال کې به د پښتنو وضعیت څنګه وي زه فکر کوم کتر 2014 کال پورې دغه پروسه په واقعي باندې باندې لکه موږ مخکې ته کوم ټکو باندې موږ اتکا وکړل چې دغه ریاض نړیواله ټولنه د بن کانفرنس کې د افغان حکومت نه واقعا مالی ملاتړ وکړي او نور برخو کې دا پروسه کامیاب شي دا خطر نه رامنځته کیږي او که خدای مکړه دا پروسه ناکام کیږي ما ول د اندېښنه ښکاره کړل چې دا ډېر خطرناک موضوع ده د افغانستان د وضعیت لپاره چې هر څه پیښېدلو امکان پکې شته او د لوګر ولایت نه کوم رور زنګ وهلې د جهادي قماندانانو نفوذ د فکر کوم چې څو پروسې چې وي تر یو اندازې پورې هغه نظامی خلک سیاسی ژوند خو طبيعي وليدي او اوس هم داغه کسان دي چې خو نفوذ لري په دې نظام کې دا اوس نظام تقریبا د دوی په لاس کې دی لدین ډیر نفوذ فکر کوم چې د حکومت په کمزوري کولو کې په تضعیف کې دوی لپاره خیر پکې نشته هغه تیار غو نظامی اپوزیشن لري چې د ټولو د محو کېدو
ډیر زیات مننه سعادت صاحب دې باسته به قدر منوریدون کو له خبرونو وروسته دوام ورکو له خبرونو وروسته به زیات تمرکز پدې وکړو چې د ترکی د استانبول غونډه چې د افغانستان په ارتباط ده ولې مهمه ده پر رسنیو کې د غونډې ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي